پېښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعات رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه ستونزې او سرکار او د باختر ستوري دروړو خبرونه له نسی ژمنو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان چارواکو په نیوزیلند کې د دریو نورو پاکستانیانو د وژنې تصدیق کړی دی. نن په بلوچستان کې په چاودنه کې درې تنه وژل شوي دي او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د کریمیا نیولو په سر په روسیې تنقیدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په نیوزیلند کې په جمعتونو د ډزو په پیښو کې د نهو پاکستانیانو د وژنې تصدیق کړی دی. نن د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په ټویټر ولیکل چې د مارچ په 15 په شوي برید کې د دریو نورو پاکستانیانو د وژنې تصدیق شوي چې د یوې کورنۍ غړي دي. د لیکلي چې د دې دریو کسانو نومونه محمد زیشان رضا، د هغه پلار غلام حسین او مور کریمه بیبي ده. د ډزو په پیښه کې ټول 50 کسان وژل شوي دي. په عین وخت کې په استرالیا کې افغان سفارت د دوو افغانانو د حاجي داود نبی او د متی الله ساپی د وژنې تصدیق هم کړی دی. سفارت ویلي چې په برید کې په ژوبلو 500 کسانو کې درې افغان وګړي دي. نن د بلوچستان په ډیره جمالي سیمه کې د اورګاډي په پټلۍ چاودنه شوي چې پکې درې تنه وژل شوي او شپږ زخمیان شوي دي. په سیمه کې د پولیسو مشر عرفان بشیر مشال ریډیو ته ویل چې د چاودنې له وجې د راولپنډۍ څخه کویټې ته روان د اورګاډي شپږ ډبې هم له پټلۍ څخه اوښتي دي. نوموړي زیاته کړه د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. د چاودنې ذمهواري لا چا نه ده منلې. التنن په ننګرهار کې په چاودنه کې یو تن وژل شوی او 15 زخمیان شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګیاڼي مشال ریډیو ته ویل چې نن د خوګیاڼو ولسوالۍ اړوند په بکو زیار سیمه کې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې له وجې یو ماشوم وژل شوی او 15 تنه زخمیان شوي دي. د قبایلي سیلو وکیلانو له حکومت غوښتنه کړې چې په دغو سیمو کې تر اف سي آر لاندې د درج شوو مقدمو د فیصلو لپاره د عمومي قانون سازي وکړي او واضحه دفاع پکې شامل کړي. د قبایلي سیمو ځینو وکیلانو بیګام شال ریډیو ته ویل چې د اف سي آر قانون په موده کې په قبایلي سیلو ګڼې مقدمې درج شوي خو د پاکستان د قانون تر لاندې فیصلې نشي کېدی نو دغسې په عدالتونو کې پرتې دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي بیا پرون مشال ریډیو ته ویل چې د هغو سیمو مقدمې عدالتونو ته سپارل شوي دي. قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې تر زم کې درستو اف سي آر قانون ختم شوی وو او حکومت د نور ملک د برخو په شان هغو سیمو ته عدالتي واک غځولی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په قبایلي سیلو کې تر پرمختیايي کارونو پوره کېدو پورې به له ځایي خلکو ټیکسونه نه اخلي. دا خبره د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه بیګام شال ریډیو ته وکړه او زیاته کړه چې په دې لړکی یو نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی.
دا زموږ کمیټمنټ چې فلال به مونږه قبایلي اضلاع ټیکس فری په دې باندې ساتو چې هلته صرف قبایلي اضلاع نه فلال مالکان ډیویژن کې سوای یو دوه چې کوم ټیکسز یا چارجز پې کوي لکه آی تھنک په بجلی بل کې پے کوي فیډرل چې کوم دی هغه دی خو مونږه د هغه سټیټس ایز از ساتلې.
خو د قبایلي سیلو ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې تر 500 کلونو پورې به ترې ټیکسونه نه اخلي خو دایې باوجود له دوی څخه رسمي او غیر رسمي ټیکسونه اغستل کیږي. د قبایلي سیلو ځوانانو بېلابېلو سیاسي ګوندونو د هغو سیمو حقونو لپاره په باړه کې د مارچ په 13 د جلسې کولو اعلان کړی دی. پرون په پېښور پریس کلب کې د قبایلي سیمو ځوانانو ټولنې د انسمام وروستو قبایلي علاقې تر عنوان لاندې سیمینار جوړ کړی وو. په غونډه کې ګډونوالو وویل چې قبایلي سیلې په صوبه کې د شاملولو باوجود حکومت خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. د ټولنې یو مشر عزت الله د خبري کانفرنس وروستو مشال ریډیو ته وویل
زمون د مطالبات دي چې پاټه خلکو به احتیاط جوړولو د پاره د بلدیاتي الیکشن وکړي شي. قبایلی علاقو کې کوم نه اسامیان راځي دی باندې د لوکل خلک واغسته شي او زمون چې کوم مدنیات دي دیو کې دي مونږ ته پوره پوره حق راکړي شي.
خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د باچوړ او مومندو د دورې پر مهال ویلي وو چې د قبایلي سیمو اصلاحات او عملي کولو ته ژمن دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګرینی د کریمیا د نیولو او په غیر قانوني توګه د دې سیمې له روسیې سره د یوځای کولو د 500 کلونو پوره کېدو په مناسبت په کریملین تنقید کړی دی. نوموړي نن په یو بیان کې ویلي، اروپایي ټولنه اوس هم د اوکراین د خپلواکۍ او د استحکام لپاره په ژمنو ولاړه ده. موګرینی زیاته کړه، اروپایي ټولنه پر دې ټینګار کوي چې کله به کریمیا د روس برخه تسلیم نه کړي او په دې برخه کې د نړیوال قانون د خلاف ورزي غندنه کوي. نوموړي دا هم ویل، اروپایي ټولنه به کله هم د اوکراین د کریمیا سیمې انتخابات تسلیم نه کړي. د فرانس په سر ښار پیرس کې زیړ واسکټ احتجاج کوونکو یو بانک ته اور ورته کړی او ځینو دوکانونو ته زیان رسولی دی. په پیرس کې تر څو اونۍ وروسته یو وار بیا د زیړ واسکټو په احتجاجونو کې تشدد شوی دی. د فرانس ولسمشر ایمانویل میکرون پرون د دې بحران په اړه په یوې بیړنۍ غونډه کې ګډون وکړ. له چارواکو سره تر خبرو وروسته ولسمشر وویل، د نور تشدد مخنیوي لپاره به سختې فیصلې کوي. په فرانس کې دا اتلسم ځل دی چې د اونۍ په پای کې احتجاجونه کېږي، خو په وروستیو څو اونیو کې د احتجاج کوونکو شمېر او تشدد کم شوی و. د احتجاجونه د تیلو بیې لوړېدو او د ولسمشر ایمانویل میکرون حکومت پر ضد کیږي. او اخیری خبر دا چې د پاکستان شل اوریزه سیالۍ او فائنل لوبه نن په کراچۍ کې د پیښور زلمی او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ کیږي. دا میچ به د پیښور له وخت سره سم ماښام 2 بجې شروع کیږي. په دې لړ کې د سند حکومت نېشنل سټیډیم او په ښار کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړي دي. بلخوا د افغانستان او ایرلند ترمنځ د هند په دیرادون کې د لومړي ټیسټ میچ په دویم ورځ ایرلند په دویم اننګز کې 22 رنسونه جوړ کړي او اوس هم یو سل رنسونو شاته پاتې دي. افغانستان په لومړي اننګز کې 344 رنسونه جوړ کړي وو. د خبرونو پای او اوس د سبانی موسم حال زموږ د همکار نورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پېښور کې اسمان شین وي، په بنو کې به وریځې خوري وي او کوټه کې د باران امکان دی. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 26، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان حکومت په نیوزیلند کې پر جماعتونو په برید کې د 9 پاکستانیانو د وژنې تصدیق کړی دی. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر ویلي، حکومت پریکړه کړې چې تر راتلونکو 500 کلونو به د 9 قبایلي ضلعو له اوسیدونکو مالیې یا ټکسونه نه اخلي.
یو ځل په ډیولپمنټ کېږي نو هغې نه پس به انشاءالله بیا دوی په ټیکس نیټ کې راولي.
بلور ته هم د قبایلي ضلعو د ځوانانو یو تنظیم پرون په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال ګیله وکړه چې حکومت د دوی د ستونزو حل ته هغه رنګ چې لازمه ده پام نه کوي.
هلته احتجاجي یو نړۍ روانه ده. موږ وایو چې د قبایلي عوامو کوم حقیقي مسلې دي هغه دې فوکس ورکړی شي.
او د دې اونۍ په باختر ستوري خپرونه کې پر یو شمېر نورو ادبي او کلتوري موضوعاتو د معلوماتو ترڅنګ د سیمې د یو شاعر زرین پریشان چې څو ورځې مخکې ومړ پر شاعرۍ د شاعرانو لیکوالو خبرې اوري.
ابتدا کې دې یو ډېره فطري او رومانی شاعري په خپله چونکې په سعودي کې یو نقطه دې فکر کوم پرستۍ طرف ته زیات راغی.
ستونزې او سرکار پروګرام هم لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په نیوزیلند کې پر جماعتونو په برید کې د 9 پاکستانیانو د وژنې تصدیق کړی دی. تر دې مخکې وزارت ویلي ول چې په ډزو کې 6 کسان وژل شوي او 3 ورکتي. د وزارت بیان ډاکټر محمد فیصل نن د 3 نورو پاکستانیانو د وژنې پخلی وکړ. د مارچ پر 15مه پر جماعتونو په وسلوال برید کې 50 کسان وژل شول چې پکې افغانان هم شامل دي. پامیر ساحل معلومات راکوي.
نن د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پر ټویټر په بیان کې ویل چې درې واړه وژلي کسان د یوې کورنۍ دي. د لیکلي چې د مارچ پر 15مه په برید کې د محمد زیشان رضا، د هغه پلار غلام حسین او مور کریمه بیبي د وژنې تصدیق کوي. فیصل زیاته کړې ده چې له دې سره د کرایست چرچ برید د وژلیو پاکستانیانو شمیر 9 ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د 6 پاکستانی وګړو د مرګ تصدیق کړی وو او د ټولو چارو د سمبالولو لپاره یو مرکز هم جوړ کړی. د مارچ پر 15مه د نیوزیلند پر 2 جماعتونو د ډزو په پیښو کې ټول 50 کسان وژل شوي دي چې پکې په افغانستان، بنگلاديش، ترکیه، سعودي عرب، انډونیشیا، ملایشیا، مصر او امریکا کې زیږیدلي کسان هم شامل ول. په وژلیو پاکستانیانو کې یو یې 50 کلن نعیم راشد وو چې له وسلوالۍ د ټوپک اخیستو هڅه کوله چې هغه وویشت. په ډزو کې د 22 کلن زوی تلها نعیم هم ووژل شو. نړیوالو رسنیو د نعیم راشد ستاینه کړې او هغه د وسلوال د قابو کولو هڅې لپاره اتل بللې دی. نوموړی اصلا د خیبر پختونخوا د ابټآباد و چې په 2000 زیږیز کال کې له خپل زوی سره نیوزیلینډ ته کډه شو. راشد په کرایسټ چرچ ښار کې ښوونکی یا استاد و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د څلورو نورو وژل شویو پیژندګلوي هم کړې. بیان ویلي دي چې په هغو کې یو 40 کلن سهیل شاهد دی، بلې د راولپنډۍ اوسیدونکی محبوب هارون دی چې هغه هم 40 کلن وو، او درېیم یې سید جهانداد علي دی چې د لاهور اوسیدونکی او 34 کلن وو. په ډزو کې د کراچۍ اوسیدونکی سید عریب احمد هم وو چې 20 کلن وو او کرایسټ چرچ ته پر یو دفتري سفر ورغلی وو. په عین وخت کې په استرالیا کې افغان سفارت د یو کلن حاجی داود نبی د وژنې تصدیق کړی دی. نوموړی په افغانستان کې زیږیدلی و او په 1999 زیږیز کال کې افغانستان پریښی و. نبی په کرایسټ چرچ کې د افغانانو د اتحادیې په نوم یوه ټولنه شلوله چې له کډوالو سره یې د نوي ژوند په پیلولو کې مرسته کوله. د استرالیا په پلازمینه کینبرا کې سفارت د یو بل افغان توکمه کس متی الله ساپی د وژنې تصدیق هم کړی دی. سفارت زیاته کړی دی چې په برید کې په ژوبلو 500 کسانو کې درې افغان وګړي دي.
د پامیر ساحل پر رپورټ کې مو د کرایسټ چرچ برید د وژل شو په اړه واورېدل. د نیوزیلینډ وزیر اعظم نن د اتوار په ورځ په پلازمینه ولنګټن کې یو جماعت ته تللی وه او هلته له مسلمانانو سره غمرازي وکړه. د جمعې په ورځ په نیوزیلینډ کې پر دوو جماعتونو شوو ډزو کې 50 کسان وژل شوي ول. ګلیاز تفصیل راکوي.
د نیوزیلینډ وزیر اعظم جیسنډا اردن د اتوار په ورځ په ولنګټن کې د کیریبیني جماعت ته ورغله او هلته ګلونه کېښودل. نوموړي له هغې وروسته په ولنګټن کې له مسلمانانو سره ولیدل چې د کرایسټ چرچ په مرکز کې د جمعې په ورځ پر دوو جماعتونو په ډزو کې 50 کسان ووژل شول. هغې د قرباني شوي کورنیو سره ولیدل او ورسره یې غمرازي وکړه. نوموړي د جماعت د دورې پر مهال پړونه په سر کړی وو او مسلمانانو سره ملاوه شوه. په دې موقع ګڼ شمېر خلک هم په دغه ځای کې موجود وو او قرباني شوي خلکو په یاد کې یې جړه فریاد کوو. د دغه جماعت بهر ګڼ شمېر خلکو ګلونه ایښودي وو او د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. وزیر اعظم یو ورځ مخکې په کرایسټ چرچ کې له مسلمانانو سره لیدلی وو او ډاډ یې ورکړی وو چې په دې غم کې ټول هیواد متحد دی. د جمعې ورځې برید کې نیول شوی کس د خالی په ورځ عدالت ته وړاندې کړل شوی وو او په رسمي توګه په وژنو تورن شو. د نیوزیلینډ اوسیدونکو د اتوار په ورځ هم ویر کړی او هغو جماعتونو ته ورغلي چېرته چې دا خونړۍ پیښه رامنځته شوې ده. دوی وایي له دې غمه راوتل به ډېر وخت واخلي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي په قبایلي ضلعو کې به د پرمختیایي کارونو تر پوره کېدو له خلکو ټکسونه وانخلي. چارواکو زیاته کړې د حکومت لومړی ترجیح په قبایلي ضلعو کې د پرمختیا کارونه دي. بلخوا د قبایلي سیمو ځینو اوسیدونکو ویلي د حکومت له دې ژمنو سره سره له دوی رسمي او غیر رسمي ټکسونه یا مالیې اخیستل کېږي. انیسا اجمل رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم خان وای په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي کارونو پوره کېدو وروسته به په هغو سیمو کې د ټکس نظام پیلوي. نوموړي د مارچ پر 14 مشال ریډیو ته وویل چې حکومت تر 500 کلونو پورې د خیبر پختونخوا له قبایلي ضلعو څخه د ټکسونو نه اخیستو پریکړه کړې ده.
یو سیو نوټیفیکیشن هم ایشو شوی دی. دا زموږ کمیټمنټ چې فلال به مونږه قبایلي اضلاع ټکس فری په دې باندې ساتو چې هلته صرف قبایلي اضلاع نه فلال مالکان ډیویژن کې هم سوای یو وچکم ٹیکسز یا چارجز پہ کئی لکه آئی تھنک پر بجلی بل کے پہ کئی فیڈرل چکم دے آگا دے وہ مونگا دا آگئی سٹیٹس ایز از ساتھ لے پر ایچی یو زل پر ڈیولپمنٹ کی گی نو آگئی نا پاس پہ انشاءاللہ بیا دائی پر ٹیکس نیٹ کے راول نو ٹیکسیشن آلا کاؤنٹ کی گی چکالا سر آگئی دا ڈیولپمنٹ ثبوت ہو گوری انشاءاللہ تاس زمونگا پلان قتل ان دی یو زل چی آگئی ایکسیکیوٹ کی گی اینا پاس پہ بیا انشاءاللہ خبر ضرور کاؤ.
تیر رس پا خیبر ضلع کې ټرانسپورټرانو د ټکسونو اغستو ضد احتجاج وکړ او د څه وخت لپاره د خیبر دری لاره هم تړلې وه. ټرانسپورټران وای دا ټول پلازا غیر قانوني ده او د خیبر پختونخوا گورنر ورته ویلي وو چې کله فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شي نو التبا تر 500 کلونو پورې حکومت ټکسونه نه اخلي. خو د دې پریکړې خلاف ورزي روانه ده. له تیمور سلیم خان مې چې د دې ټکسونو په اړه وپوښتل نو دغه وینا وه چې د ټرانسپورټرانو پر دې مسئلې به غور کوي.
چې کوم بزنس په نور پښتونخوا کې چلی کنا هغه بدل دی. ترانسپورټرز خو به زیات او ترانسپورټرز سره زه ناست یم چې د هغې څه ایشوز دي زه ور سره سالو کوم. ترانسپورټ خو د پښتنو انډستري ده خو مونږ یو کلچر خو شته د هر قسم ټیکس نه منلو نه ورکولو کې نه. چې کوم بزنس کراچۍ نه پېښور پورې ځي د هغې حیثیت خو بدل دی بدل پکار دی. ما ته اگزیکټ ډیټیلز دې نشته پته, ما ته دا پته شته چې ما ته د کے پی ترانسپورټ اسوسیشن والا راغلی وو چې زمونږ او د پنجاب ټیکسیشن ریټس کې فرق شته او هغه زه ور سره ریویو کوم چې څه هغه دی.
هلته په قبایلي سیلو کې ځینې کسان دا تورونه هم لګوي چې حکومت ترې غیر رسمي ټیکسونه اخلي. په شمالي وزیرستان کې مدني فعال نظام دا وړوای حکومت په قبایلي سیلو کې د انکم ټیکس بینکینګ ایکټ او دغه سیزنی نور قوانین عملی کړي چې لوجې قبایل رسمي او غیر رسمي دواړه ټیکسونه ورکوي.
نو نور ټیکسونه خو په قبایلي سیمه کې ځکه نه وي لکه پراپرټي ټیکس یا اګریکلچر ټیکس دی. چلته خو پراپرټي د خلکو په خپل اشتان او قومي ځمکې دي. زمونږ خلک کسټم ورکوي د افغانستان نه چې سامان راوړي کسټم به پور کوي, چې د ضلع نه کم سامان وړي پرمټ یا کسټم به پور کوي. دلته چې کم دي په سیټل علاقې کې دا فارمل ټیکسز دي, هلته انفارمل ټیکسز دي هغه پولیټیکل اډمنسټریشن اخلي. که د قبایلي سیمه کسٹم یا ٹیکس فری وا نو بیا دا دوی چې کومه ان ایل سی چې کمالتا کې کمپاؤنڈ جوړ کړی دی نیشنل لاجستیک سیل والا, نو دوی په کم مت کې دلته د خلکو نه ټیکس اخلي. زه کوم سامان په کراچی کې واخلم نو زه په هغه باندې 17% جی ایس ټی ورکم. بیا چې هغه سامان زه کلا بنو ته راوړم وزیرستان ته انټر کوم نو دلته کې زه په پرمټم ورکم. دلته کې په ما باندې ډبل ټیکس راغلو. او چې کم دی لی والا د اسلام آباد د لاهور د کراچی والا کسته په هغه باندې صرف جی ایس ټی سیل ټیکس راغلی دی.
د پاکستان اطلاعاتو وزیر فواد چودھری سمود وړاندې ویلي ول چې په قبایلي سیلو کې به په تنخواګانو ټیکسونه نه اخلي, خو نظام دا وړ وایي چې له هغه او نورو قبایلو څخه د هغې په تنخواګانو ټیکسونه اخیستل کیږي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې 2,111. 15,216. 13,580. 18,380 کیلو هرتز.
د پاکستان حکومت تیر کال قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړې. حکومت د اف سی آر قانون د خاتمې اعلان وکړ, خو د قبایلي ضلعو وکیلان وایي په سیمه کې د دې قانون لاندې درج شوې ګڼې مقدمې تر اوسه فیصلو ته په انتظار پرتې دي. د دې وکیلانو په وینا د خیبر پختونخوا یا د پاکستان نورو صوبو تر قانون لاندې د اف سی آر د مقدمو فیصلې نشي کېدای, نو باید حکومت د دې لپاره یو نوی پالیسی جوړه کړي. حکومتي چارواکي بیا وایي قبایلو ته عدالتي واک غځولې دي او مقدمې عدالتونو ته حواله شوی دی. تفصیل بیا هم دانیسی اجمل پر رپورٹ کی.
په قبایلي سیلو کې ځینې وکیلانو د قانوني چارو پوهان وایي هغه مقدمې چې له اف سی آر قانون لاندې درج شوې دي د فیصلو لپاره یوې پالیسۍ ته اړتیا ده. دوی وایي د دې مقدمو اورېدنې د پاکستان تر قانون لاندې نشي کېدای, نو حکومت دې لړکی یو نوی قانون سازي وکړي. د قانوني چارو پوه لطیف افریدی د مارچ په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د اف سی آر لاندې دیوانی فوجداري او د جرم نه منع کېدو یا پریونټیو مقدمې درج شوې دي چې پکې زیاتره فیصلو ته په انتظار دي.
ټریبونل سره نگرانۍ او نظرسانۍ تقریبا 300 زیات کیسونه پراته دي. د خیبر پختونخوا چې کم قوانین دي په هغې د دې قسمه کیسونو لپاره هیڅ گنجائش نشته. دوسته دی حل صرف دغه کیدای شي چې یو عمومي قانون صوبایي اسمبلی منظور کړي, فرض که د اپیل عدالت کې شي هغه به اپیل عدالت ته ځي, او که فیصله پکې نوي شوې نو به د نوي سره په ابتدایي عدالت کې داخلي دي. او چې کم کیسونه په ټریبونل کې دي نو هغه په کار ده چې هغه د انصاف د خاطره دغه ته های کورټ ته بدل شي, یا بل یا هغې ته یو خصوصي عدالت جوړ کړي چې هغه درې څلور کیسې دي ختمېدی شي. نو چې تر څو پورې یو قانون ورته جوړ نه شي او په قانون کې د دغه کیسونو د فیصلو متعلق واضح دفعات جوړې نه شي, نو تر هغې پورې په دې موجوده قوانینو کې د هغوی حل بالکل نشته دی او نه چاته څه انصاف پیدا کېدای شي په هغې حق.
د پاکستانی رسنیو تر مخه د پیښور های کورټ چیف جسټس ویلی دوی ته تر اف سی آر قانون لاندې نیول شوو کسانو د مقدمو اپیلونه ترلاسه کیږي نو باید حکومت دې لړکی یوه کړنلاره جوړه کړي. وکیل اجاز مومند بیا وایي چې د ستونزې حکومت سره شریکه کړې ده خو هغه ورته هیڅ پام نه کوي.
ډېر غټ کنفیوژن دی او هغه دا دی زمونږ خپل اوس په های کورټ کې چې کوم کیسونه دي او په هغه کې مونږ پیش شو نو جج چې د های کورټ جج کوم دی هغه په خپل ډېر سخت کنفیوز دی او هغه مونږ ته دا خبره کوي یاره مونږ به فیصله کوو چې دی کیسونه سره به مونږ څه کوو. لکه مثال په طور په ټریبونل په فاټا ټریبونل کې چې کوم کیسونه وو او فاټا ټریبونل بیا ختم شو فنکشن نو هغه کیسونه باره کې اوسه پورې فیصله نه ده شوې چې هغه به های کورټ ته راځي کاغه بلاندې لاندې خو هغه نشي تللی ځکه چې های فاټا ټریبونل خو ستر عدالت وو د فاټا اوس په کار دی چې هغه های کورټ ته راشي. بیا په فاټا ټریبونل کې هغه کیس چې هغه فیصله شو او هغه باندې یو کس لاندې نظرثانی وکړله چې کوم ته ریویو وي نو د ریویو کیسز خو لازمن های کورټ ته راتګ په کار دی.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي د اف سی آر لاندې د درج شوو مقدمو د فیصلو لپاره د پالیسي جوړولو په اړه څه ونه ویل خو زیاته کړه چې قبایلي سلې اوس په خیبر پښتونخوا خوا کې شامل شوی او الته ډېرې مقدمه عدالتونو ته حواله شوی دي.
نو خو عملي دی زغه شوی دی خو شپ شوی دی هغه ټوټل چې دی کنه هغه شپ شوی دی دغه سیشن د دې سال هتا عدالتونو ته چې څونه کې څونه هغه ټول هغه ته شت کړی دی مطلب واقع دی دا هی اوس داسې کې څونه چې دا هی بر ریوایو کیږي خو لکه دا چې ډېر څونه چې دی نو هغه دال دغه ته دغه جگہ ته حواله کړو زیاتره چې دینه حواله شي په اړین کاروایي نظر شروع شي کوم قانون په څه کې دی چې مخکلو هم تک څه مته اکشن شوی دی دا چې کی ویو کلا اور کیو که په خور کیو ګال ته په پاتا کې څه فرق نه پېږي کیس چې دی هغه په شاور کوم راتلی شي کیس
د پاکستان حکومت د 2013 کال د مه په خیره ونه کې د فاټا ایني اصلاحاتو منصوري ورکړه چې لمخې اغستې مې په خیبر پښتونخوا کې شامل شوې او الته د اف سی آر قانون ختمېدو تر څنګ د پاکستان د نورو سیمو په سر عدالتي واک وغځول شو.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د مشال ریډیو د چارواکي وایي په سرکاري سکولونو کې شاوخوا 1000 نوي استادان برتي کوي. په همدې حال کې د تعلیمي چارو پوهان وایي په کار چې نو استادانو ته د تدریس نوي طریقې ور وښودل شي. پر استادو کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې الف اعلان په رپورت کې وویل چې د خیبر پښتونخوا په سرکاري سکولونو کې د سہولتونو د کمی ترڅنګ د ښوونکو شمیر هم پوره نه دی. پر دې موضوع د ممتاز بنگش رپورټ.
د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت تعلیم لپاره د اعلی وزیر سلاکار ضیاءالا بنگش د یک شنبه یا اتوار پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د دوی حکومت په تیر اوه میاشتو کې 1000 ښوونکي ګمرلي او راتلونکي اونۍ کې په سرکاري سکولونو کې 1000 نور ښوونکو ګمرلو پلان لري چې 4000 ښوونکي به په قبایلي ضلعو کې وګمرل شي.
د قبایلي اضلاع نه علاوه موږ خیبر پښتونخوا نور کوم اضلاع دي نو دي کې اوس کې تقریبا د 7 مهینو کې ماته 17000 ټیچران سره ما برتي کو اور اس 7000 مزید اس کے نیوے ہفتے کے 7000 مزید اس ازان سے آغاز مزید بھرتی قوم جس سے قبائلی اعضا 2400 اغه ایڈورٹائزمنٹ شوه دي اور 4000 مزید د قبایلی اعضا لپاره مزید ټیچران سره اغه اس ان ای سره اغه اپروچ وا نو هغه سفران کې مسله وا نو هغه مو اپروول وکړو نو 4000 مزید د قبایلی اعضا مو شو نو کل ملا کې 7000 او دا 4000 11000 نو 11000 مزید ټیچران سره مو اس کې رتون کې ټایم کې مو کوون دي نو تیزی سره مو خپل ټارګټ ته بر روان یو اور سکولونو کې سره ټیچرانو کمی بشه دي هغه ټول کمی بشه سره مو هغه لګیو پر کو هغه ته مو خپل ایریا او کم مرجریه مو سره شامل شوی دغه کوم باندې کوم معاملات پورا کو ان شاء الله.
بلخوا د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان یو پخوانی چرواکی او د تعلیمي چارو پوها عاصم خورشید مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري سکولونو کې د استادانو ګمرنه یو سم ګام دی باید چې حکومت د استادانو په تربیت هم توجه ورکړي
چې نوي استادان نشي نو دې سره خو بالکل چې ډېره فائدہ وشي او غریب سکولونو کې زموږ ټیچرز چې سیوا شي نو زموږ سټوډنټس چې کم دي کنه هغه زیات نه زیات کور کیږي او دا خو ډېره خوشاله خبره ده. خو دې سره سره زه دا وایم چې ٹیچرز کیپیسیٹی یا دا ٹیچر چکم دا ٹیکنیکس دی دا پڑاولو اغه هم بہتر شی او داغي معیار هم لگ بہتر شی نو زمون چکم د زکړه معیار دی اغه بو سره ډیر زیات خشي
یاد دی وی چې د الف اعلان له طرفه په میلادي کال 2013 کې جری شوی یو رپورټ تر مخه صوبایي حکومت په سرکاري سکولونو کې هر 2 د کونکو لپاره یو استاد لري چې خی نوی استادانو ګمرلو سره به دا مسله تر ډیره حده حل شي ممتاز بنگش مشال ریډیو کوات
ستونزې او سرکار
لچتراله تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی هر ګل پورس په کم یولس بجې
او د هرې چهارشنبه پورس په باندې 2 بجې لما مجید بابر سره
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مارچ پر 15 په باجول کې یو غونډه ته وویل کوخخ کوي چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره ځانګړي شوي 100 ارب روپۍ زر تر زره ضلع انتظامیو ته ورکړي خو د قبایل یوت موومنټ په نامه د ځوانانو یو تنظیم پرون په یو سیمینار کې وویل چې دغه سوادې له ډېره وخته دوی اوري او دا چې حکومت باید د هغو د عملي کولو په کار کې نور ځنډ ونه کړي په سیمینار کې د قبایلي ضلعو ځینو مشرانو هم برخه اخیستې وه او له حکومت یې ګیلې درلودې غلام غوث معلومات راکوي
د قبایل یوت موومنټ په نوم د قبایلي ضلعو د ځوانانو ټولنې په پیښور پریس کلب کې د انضمام وروستو د صورتحال د سرخط لاندې په سیمینار کې غوښتنه کړې ده چې تر ټولو اول قبایلي ضلعو ته په ان اف سي ایوارډ کې 3% برخه ورکړی شي او حکومت دې د قبایلي سیمې دولت سره د پرمختګ لپاره د 100 ارب روپۍ ورکولو هغه ژمنه پوره کړي د یاد تنظیم مشر احسان الله د سیمینار پر مهال مشال ریډیو ته ویل
پټاین زمام پوشو په کار د خوشحالي او ترقی راغلی وای خو هلت مثال دا غي د وجه جوړ شوی دی تاسو ګوره په هر ورځ بنیاد باندې روزانه بنیاد باندې التا احتجاجي یو نړۍ روانه ده مونږ وایو چې قبایلی خلکو سره چې د پټ اصلاحات کومه کوم روازي شوی وي هغه کې سره په هر تاسو ګوره د ویپاک طرفنه 100 ارب روپۍ هغه بجټ مونږ وایو چې د قبایلی عوام کم حقيقي مسلې دي هغه دی فوکس ورکړي شي او شي کم خبر باندې د
د قبایل یوت موومنټ جنرال سیکرتر عزت الله چمکنی د یاد تنظیم د نورو غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وویل
زموږ د مطالبات دي چې پاټا خلکو به اختیار جوړولو لپاره د بلدیات الیکشن وکړي شي قبایلی هغه چې کوم نه اسامیان راځي دی باندې د لوکل خلکو واغسته شي او زموږ چې کوم مدنیات دي دیو کې د مونږ ته پوره پوره حق راکړي شي کم مونږ ته دی د غره کړ عدالتي نظام راکړي دا مونږ ته ازلاونه بهر هي دي نو مونږ دا مطالبهم کوم چې کوم د عدالتي نظام دی دا مونږ ته خپل ازلاو کې دن نه راکي
د غونډې ته د پخواني قبایلی سیمو پخواني پارلیمنتریان حمید الله جان اپریده هم راغلی وو او هغه مشال ریډیو ته وویل چې د انضمام وروستو د راپورته شوی مسلو په اړه یې په باړه کې د مارچ په 3 نیټه یو لوی غونډه رابللې ده
افسوس د دې خبرې دی چې حکومت کمې وعده کړې وې هغه قبایل او پسترګو هغه شیزونه ونه لیدل ټیکسونه دی په انډستری امپوز کړل خاصدار لیوی ته د نوټس ورکړو نو اخر مال دې سره کړل انضمام او مرګر مطلب خو دې دا و چې زده خکړې وې زده خراب کړې نه وې 25 مارچ باندې په باډې کې عظیم النشان جلسه د مرګر خلاف ټول قبایل و تر روان دي د وزیرستان تر باجا وړ پورې او ټول خلک به اوس دا حکومت ته پیغام ورکړي په جمهوریت طریقہ چې مهرباني وکړي زموږ سره کېنی او زموږ سره زموږ د مطلب زموږ په خوخه مونږ ته یو طریقې کار قبایلو لرا کوي
قسم قبایلی ځوانان او ځینې مشران د انضمام وروستو مطمئن نه دي خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د باجوړ د دورې پر مهال ویلی وو چې حکومت یې جمن دی چې د انضمام وروستو اصلاحات عملی کړي او عمران خان دا هم ویلی وو چې په ان اف سي ایوارډ کې قبایلی ضلعو ته د 3% برخې یا 100 ارب روپۍ د ورکولو لپاره هم هغوی هڅه کوي چې د پرمختګ دغه پیسې زر تر زره یا د سیمو تا جاری کړی شي غلام غوث مشال ریډیو پیښور
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
په پېښور کې د مازیګر 4:30 بجې کېدونکې د خبرونو لنډیز له انیسې اجمله.
پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نیوزیلینډ کې په جماعتونو د ورځو په پیښو کې نهه پاکستانیان وژل شوي دي. نن د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل په ټویټر ولیکل چې د مارچ په 15 په شوي بریف کې د 3 پاکستانیانو د وژنې تصدیق شوی دي چې د یوې کورنۍ غړي دي. نن د بلوچستان په ډیرا جمالی سیمه کې د اورګاډي په پټلۍ 14 شوي چې پکې 3 تنه وژل شوي او 6 زخمیان شوي دي. هلته د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاءالله خوږیاڼي ویلي دي چې نن د خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند په بکو زیارت سیمه کې د ځای پر ځای شوي ماین 14 له وجې یو ماشوم وژل شوی او 500 تنه زخمیان شوي دي. د قبایلي سیلو وکیلانو له حکومت غوښتنه کړې چې په دغو سیمو کې تر اف سی آر لاندې د درج شویو مقدمو د فیصلو لپاره د عمومي قانون سازي وکړي. د قبایلي سیمو ځینو وکیلانو بیګام شار لیډیو ته وویل چې د اف سی آر قانون په موده کې په قبایلي سیلو کې ګڼې مقدمې درج شوې خو د پاکستان د قانون تر لاندې فیصلې نشي کېدی نو په عدالتونو کې دغه څه پرتې دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلي سیلو کې تر برمستایي کارونو پوره کېدو پورې به له ځایي خلکو ټیکسونه نه اخلي. دا خبره د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه بیگام مشال ویډیو ته اوکړه. هغه زیاته کړه چې په دې لړ کې یو نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی د کریمیا د نیولو او په غیر قانوني توګه د دې سیمې له روسیې سره د یوځای کولو د 50 کلونو پوره کېدو په مناسبت په کریملین تنقید کړی دی. او د فرانس په سرحد پیرس کې زیر واسکټ احتجاج کوونکو یو بینک ته اور ورته کړی او ځینو دوکانونو ته زیان رسولی. په پیرس کې تر 2 وروسته یو وار بیا د زیر واسکټو په احتجاجونو کې تشدد شوی دی. احتجاجونه د تیلو بیې لوړېدو د ولسمشر ایمانوئل مکرون حکومت پر ضد کېږي.
لن خبرونه مولا مشال ریډیو واوریدل. اوس اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې مو تاسو لپاره 2 پروګرامونه راوړي، ستونزې او سرکار او د باختر ستوري. اول درته ستونزې او سرکار پروګرام اورو چې زموږ همکار مجید بابر یې جوړوي.
ستوري مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه او منی. د نن په خبرونه کې به واوري چې د کورمه قبایلی د لی هغه ولس چې د بینظیر انکم سپورت پروګرام نه مالی مرستې ترلاسه کوي شکایت کوي چې د دوی د وظیفو یا مالی مرستو نه د یاد پروګرام مقامی کارکونکي د یو کس په سر 0 روپۍ اخلي. د دوی په خبره د 500 په مالی مرستو کې 1000 روپۍ اخیستل د دوی سره زیاتې دي. دا چې مقامی اهلکاران ولې دغه پیسې اخلي هم دغه د نن خبرونه ستونزې او سرکار موضوع ده.
₹15,000 کټي نه حساب ته وتاو کې دا ډېرې غوټې پیسې جوړېږي.
کم از کم کاوال فرانچایز ولا مو تاسو کوم تر کې کور یې خونینی تیوار پیب نه کړی په کور یې والا د سې کور وګې پدی سفارم کې دي تاسې خپل روپی پدی کې
کټینګ وکی ما غوړې دې بزه هډ افیس ټیل انار تا تعمیر به تا ریپورت ور کوم او بي اس پی تا بیا ور کوم تا په دې ماټیم باندې اون د سپورت تا باندې ائیډیا نه بس.
د بینظیر انکم سپورت پروګرام د مقامی اهلکارانو لخوا د ولس نه د پیسو اخیستو په موضوع زموږ همکار طارق ورکزی دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د کورمی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې هلته د بینظیر انکم سپورت پروګرام اهلکاران د خدمت په مد کې غیر قانوني پیسې له بېوزله خلکو اخیستل دي بند کړي او هلته ورته اسانتیا ورکړي. دا وی درخلو محمد داوود چمکنی وای په پړچنار کې د مرستې پیسې خلکو ته په حواله کولو د پروګرام اهلکاران له 1 تر 0 پورې روپے اخلی چې دا ور باندې ظلم دی. محمد داوود چمکنی زیاتوي تر سوچ چا د علاقې مقرر فیس هغوی تنوي ورکړې د یاد پروګرام لمخې د مرستې خپل پیسې نشي ترلاسه کولای.
دا تقریبا 15,000 چکومی زنانه دي کنه بنی پیش یو وته 15,000 چکومی دي. دا 15,000 نه 2,000 15,500 روپے کټي نه حساب ته وته کې دا ډېر غټي پیسې جوړيږي. دا لا کوم نه پورته خبره ده وخت مداري چې را موته کوم د پیسې کټي کې دا مونږ سره انسوپشی
د بنظیر انکم سپورت پروگرام د مرستې پیسې حل ته د یو شخصي موبایل کمپنی لخوا د سیمې په بیوزله خلکو کې ویشل کیږي. د میرباغ پټان عبدالخالق وای مخکې به د مرستې پیسې ترلاسه کولو لپاره د سیمې بیوزله خلک له خپل علاقې بهر نور سیمو ته تلل، خو چې کله دغه سهولت په خپل کور کې ورکړی شو نو اوس یې ورسره دا کار شروع کړی دی.
موږ کوم خبر هغه سکو مو ته سرسرسي کته شری دلته کور باندې کې دوه کونه کې مو زنانه بیا هنګو ټل تسې نغه 2000 روپی خرچا کې کې یو زنانه څنګه سره خبر نر سړا سي د خرچا زو دي کم اس کم کاوال فرانچایز ولا مو ته کوم تر کې کور یې کونی نی سی واره پی بنه کړی په کور یې والا نسې کور وګي بدی سفارم کې دا سي خبر روپی بدی کې کې بیا دا شنه کم اس کم 200 250 یو دین از یو 300 دین خپل مونږه کټو دي دماغ
په خبر کې د یاد پروګرام یو چارواکه ملک محمد فهیم وای حل چاته چې د پیسو ویشلو ټیکا ملو شوی هغوی ته حکومت په هر فرم محسوس روپې مقرر کړي او زیاتوي له خلکو یو روپې اخستل هم درغلی ده او دا د مشرانو په نوټس کې تر اتلو وروسته مخه نستل شي.
درخواستونه ورکړي چې کینو که 100-200 روپې خلکو ته واپس ریکوري ورکړي دا غشتي دي چې کم اومني یا کم دکاندار کم چا چې کټینګ دا هم د هغه چې کم کنسرن ای ډی دی ای سی دی هغه ته کوي ډیویژنل ډایرکټر ته وایي یہی پر نوٹس کرا والی چاغنی ڈائریکٹر جنرل تو نو
تر دې وروسته موږ په دغه اړه د بنظیر انکم سپورت پروګرام د کرم څانګې مشر له علي اصغر سره د هغه په موبایل رابطه وکړه خو خبرې رسره ونه کړې. د ذکر ده چې د بنظیر انکم سپورت د پروګرام له مخې یوې کورنۍ ته هر درې میاشتو پس تر 3000 زیات روپۍ د مرستې په توګه ملاویږي. د مرستو دغه لړۍ 9 کاله وړاندې د پیپل پارټۍ په حکومت کې شروع شوې وه.
د ولس دا ستونزه مې په کرمه قبایلي ضلعه کې د بنظیر انکم سپورت پروګرام ځایي مشر ملک اصغر خان مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې
هلکه دا خو 2008 نه بېنظیري پروګرام شروع شوی دی. پارلیمنټیرین پهله پاکستان پوسټ باندې په ترو به تقسیمېدو لکه پیسې به تقسیمېدي د کومې زنانه وي کومې حقدارې خلک و دوی ته به کور ته به د ډکخانې والا په ترو وتلې. نه بیا تیمور کې تېرېدو 2011-12 کې سروې وشوه. د کومه سروې وشوه؟ دا زمونږ د خاکر د کورمې جنسې دا یو 18,000 ښځې حقدارې شوې، یعنی اپر کورم لوور کورم سنٹرل کورم ټول کورم جنسینا. نو دوی والا پیسې کو بیا پټ خانی با دی راتلی. د ترشیوی جون 2017 کې حکومت دا د نون لیگ حکومت او د منکم چیر پرسن واغه ماریو میمن دوی دا غو کړل هو د کورم جنسې ته د بایو میټریک ته وړي، یعنی تعمیر بیک لاندې ټیلینار به دوی پیسې تقسیم وی.
نو اوس دی دا شکایت کوي چې زمونږ د پیسو نه د شپږ سو نه والی تر 2000 روپو تر 1500 روپو مقامی اهلکاران د دغه پروګرام هغه مونږ پیسې کټ کوي. نو تاسو دینه دا پیسې واقعي کټ کوي او دا ولې کټ کوي؟
دا بالکل دوی څه د کومه خبره کړی دا بالکل دوی خپل ځای باندې بالکل صحیح خبره کړی دی. دا حقیقت دی. دا لکه پہله حکومت آر آئی مو درو میاشتو بعد یہ ٹرانچ رچی وہ تھا ایکسپیکٹڈ دے تو 5-10 دن کی راشی پیسے نہ دا دے ٹیلینار والا سکوم تقسیم اول کری دا دینا مخیا مو ہر ٹرانچ کی لکه لوکل گورنمنٹ دی سرا تعلق نشتا دا لوکل گورنمنٹ دینا کٹنگ نہ کری اور نیتی سے پی ایس پی والا تو کارشتا ولی تو مخ پلا تقسیم اول نہ کہو کنا نہیں لوکل گورنمنٹ کری دا خاص لکه بینک کو ترو تقسیمی گی دو ایک کونٹر رچی دا دے ٹیلینار والا کہی دا سکوم ڈیٹیکشن کی گی کنا دی خو مو ریکارڈ تو هر لکه دی هر ایوی اداری ته سی خاص کر بی ایس پی ته سی ریکوری د پارا خو سر پر خو خیر ته نه وشو خدا ډایرکټلی حکم دی د کټینګ ډیډکشن کیږي دا غ کوي ټیلینار کوي تعمیر بینک پترو دا ډیډکشن کیږي.
ها نو دا تاسو وای چې تاسو اداره یا تاسو د اداري اهلکاران دغه دینه د پیسې نه کټ کوي؟
نه 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 دي سو د اهلکارانو یا کزو لوکل ګورنمنت ته تنظیم یا تو خیم یا بی ایس پی خپل زدر تو خیم ولی ته دا خپل ډیسپرسمنت کونه تا مو سره ټول ریکارډ شته دی ریکارډ اون د ریکارډ دی هرې وی ترانچ کی دا زنانا نامو بیا ریټرن خلو کلی په کلی کورزو سټر کوم لوور کوم لکه مو کومه فارمیلیټی دی هغه د پر کو سیرا تا ته څوره پیسې ملاو شي تا ایکون کی څوره وی دا بیا پروپر چینل باندې کو آرټ د ویشن تا یا ثرو اسلام آباد هډ آفیس ته دستو دی کی بلچا هیڅ څوک کی سملاس نوی کایتا ور کی ویا کنا زبول د توایم څه کیا بی ایس پی غواړي یا بلچو غواړي هغه کټکوي نشي ولی تا غوي سکار نه
ٹیلینار والا ولی پیسی کٹکی زکه چی الزام خو پتا سورا جی
بس دا خو خیر مو سر او سخت ایو نہ نہ مو سر میٹنگ وکو ٹیلینار والا سر کنا مو لوکل گورنمنٹ انتظامی تا مو ویلی دی مو بمخ کیاستا وے فیت ابا ریکارڈ تا وو اند سی نیپ تا دیاستا وو
او خپل ډپارټمنټ ته دیاس ته وې موږ کومه فارمیلټی دې اده پر کوو نور ډایرکټلی د شکار مو تشتانه اجازه تشتانه ته تی ونی سال لاس نه کار کو بند کا
دی سوې دی وجه سه خېچ دی دا پیسې ولې کټ کې
خیر دا وجه خو دا خو لیدل کار دې دا خو وجه خدای خیې نشي تناله کدا خو تکل ټینګ شي هغه شي بیا دا وې چې رمانه میسټیک شه او مارکیټینګ نه کړې ما خپل کی دی دا لکانو نه میسټیک شه او کله فرانچایز اور شي دا خو خیر دا خو دې ته خو څه دوی هغه لیدل طریقہ خو دې نه کنه دې ته خو دوی څه خو خبر جوړوي نه شي سیرا دا ټینګ مودي د وجه کوو
دغه د تاسو سره ټول سمره مستحق خلک دي چې هغه د تاسو دا پیسې ورکوي او دا سمره دي
مو سره خو تر اوټ پر می جنپې ته کوم دی هغه 18000 خزي دي 18000 بینیفیشری دي ډیر کی زیاتر د لوور کرومو سنټرل کروم دی
او دغه خزو چې دا تاسو وای مستحق دي دا څنګه تاسو دا کارکته نه کوي چې دا خزو مستحق ده یاد نه ده
دا خو اصل کې دا حکومت وا پیلا خلک 2008 کې شروع شو هغه یې منی سنټر ته فارمولا ملاو شیو بیا هغه پروګرام کې تقریبا یو 20% 30% حقداري وو ډیر ورکی مالداري وو بیا تقریبا مو بي اس پی افیس سره 2011-12 کې سروي وشو ډور ټو ډور سروي وشو یو فارم به ډکې دوه فارم ایلیجیبلټی ز هډ افیس او بسلې یعنی فارم به ډک شو یو ګډه جوائنټ فیملی ته ډک شو کور ته ډک شو نغه کې بټروم نه نسا گاډې دشتا سړی صورتي زنانا شنخت کارډ فیمیل میل او مزور صورتي کې بچی سکول بچی نغه نه ایلیجیبلټی هډ افیس کې سیمه باد کې او بسلې دا فارم به یعنی تقریبا ټولې فرمې به فارمونه ډک شو بیا ایلیجیبلټی به دې ته بیا سیمه باد کې کې دتیا نه دا څه حقدار دی دا نه دی حقدار
ملک صاحب چې دغل تکي اوس آیا په دې پروګرام کې کسوک حقداري یا سو غواړي د امرستي اغوي څنګه کولای شي چې په دې پروګرام کې برخه واخلي او دې پروګرام د وژن اغوي تم لاټړ ملو
دا خو خیر دا اوس ته کوم چالو پروګرام دی دا خو متدسي ایکسپیکټډ دی او د سي امید ان شاء الله د نوې ټورنمنټ خو لکه هغه وزیر اعظم صاحب خو ویلی او 28 نی دا پروګرام او دا انیشیټیو کولو یعنی سٹارټ کولو د سروي اغاز کولو خغه دا تاسو ته پته ده حالات لګو شو هغه هغه ونه شو یعنی اوپننګ سرمنی یعنی سٹارټ نه کړو خدای ایکسپیکټډ دی چې د مارچ اخیر کې یا اپریل کې په داسې کوم ډول نوې سروي بکیږي ټول پاکستان یعنی د کی او بیا ار او کس یو بیا د کی انټری کوي شي
اوس دغلته کې په کورم کې چې څومره خلک دي نو دوی ته څومره پیسې دا د میاش په حساب ملاويږي کده درې میاشتو په حساب په کال کې سوزل ملاويږي
دا خو د بنظیري پروګرام حکومت دی یعنی کال کې څلور ځله رسی درو میاشتو بعد یو انسټالمنټ رسی مخول کپیلا مختلف هغه وو څو ته کوم دوه کالو نه رسی کنه دا دوه کالو درو کالو نه دا دي د کوارټرلی درو میاشتو بعد رسی 5000 بنفیشری پر بنفیشری 5000 رسی د درو میاشتو بعد
دا پیسې د کتاسو په دې خبرو کې دا یو خبرو کچې کم دا ټیلینار والا دي تاسو سره میټینګ شو نو دا میټینګ په صحه والے سره او آیا دي کې دا خبره مو شو چې یره د دې مستحقینو نه دوی پیسې کټ کړي
یره مو کو از ا لوکل کسي او لکه اندي فرمی والا یو کنه یو د سینه دنو کوري من نه دی یو اند فرمی والا یو دي د پر ټولو نه غټه خبره خدا دې لکه مو پهل دا خبره وکي چې لکه دا تاسو سره مو کو میګریمنت سر کری شوی دي اول خبره خدا دې حکومت علاقې کې 1000 خدي دي هغه دې کې به تو پوینټ اف سیل ما یې کولاو کې نه دې لوور کوم کې موږ ډېر زیاتې بنفیشری دي مې ارزل هغه خلکو ته ډېر زیاته مسله وي او موږ د ریټن ایمیل پترو وغیرہ وغیرہ ما غم دم ستو وغه پر ملټی دا پر کوټول ریکارډ مو سره شته دي خو بل خبره خو دوی ته مداوه کا څنګه ني لوور سنټرل کوم ته هغه دې کې پروګرام وکي تا خلک هم ګوت نه چیټل ته نه سی او پر چنار تن رچی بل خبره چې کومه دې ما ډیډکشن یې ویرو ته ما یې وی ورځي بزدنې ګرځم ایویرو په زغب کوشش کوم سم هغه ورځي ته کټینګ وکي ما هغه ورځي به هډ افیس ټیلینار تا تعمیر به تا ریپورت ور کوم او بي اس پی تا بیا ور کوم ستا باندې ما ټیم باندې اون دا سپورت تا باندې ائیډیا نه بند شي
دغل ته کی سمره خلق دی وغوی دا کم شکایت کین نو د دې شکایت س ازاله کی دی شي
یره تر وو س پوری خه حقیقت دسی دی ته ازاله کی وو س پوری دوی س مو څوره کمپلینټ ته ودی دی کنه څوره کمپلینټ مست ودی دی نه غوی ته ریکوري نه دی شوی
نه نو هغه تاسو ته سوول
لکه دا خلق حکومت ته څو کمپلینټ وکي رمونا پیسې کٹنگ کړي دي 200 کټ دي 300 کټ دي 500 کټ کړي دي نه دا بیا پروپر چینل باندې مو ریټرن ونه واخلو څنګه ستم به امپریشن دا پته ونه ولګو او غنه علاوه فوټو سټیټ کړی ونه واخلو ویلډ موبایل نمبر ونه کو هغه بیا سکرین کو هغه بیا هیډ آفیس ته سو هغه بیا تعمیر بینک سره هغه کوي ډسکس کوي خو دا تر اوسه پورې خو دا داسې د کټینګ شوی دی دا یې موڅو څوره بینیفیشری دي دوی ته اوسه پورې ریکوري نه دی شوي خو ریکارډ کې موسه پرته دي کېدای شي وخت به راشي دا ریکوري به خامخا ظاهره خبره دی کېږي دا ریکوري به
او دې کو داوه د نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې نو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
او سوریدونکو د باختر ستوري ونیس پروگرام درته اورو. د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عابدم او د باختر ستوري ونیس خبرونه کې ستاسو کوربیم. پنننۍ خبرونه کې به د شاعر او لیکوال زرین پریشان پمړینه د لیکوالو تاثرات په یو ریپورت کې وړاندې کړو. بیا به د افغانستان په جنوب غرب ولایتونو کې د بانډار کلتوري دود په کمرنګۍ هم ریپورت ولرو او په اخره کې به د خیبر په کلیوالو سیمو کې د موسیقۍ د بیا راژوندې کېدو په اړه هم ریپورت وړاندې کړو. لومړی ریپورت ترازو. لیکوال او شاعر زرین پریشان د غزل شاعر او په شعرونو کې د انسانیت پیغام ورکولو. پریشان درې شعری ټولګې خپرې کړې وي. نوموړي ډېر وخت په مسافرۍ کې تیر کړی و خو په دې وروستیو کې چې وطن ته راستون شوی و د تېرې دوشنبې یا ګل په ورځ د اوږدې ناروغۍ له امله ومړ. نور حال د سراج زهیر په ریپورت کې.
د زرین پریشان د کورنۍ په وینا چې لوګ دینه روغی روستو نوموړي د ګل پورس د پیښور په سرکاري روغتون لیډریډینګ کې لدی دنیا سترګې پټې کړې او د نهې پورس ماسپښین 2 بجې د بټګرام په بازارګي سیمه کې خپل پلرنی ادیره کې خاورو ته وسپارلې شو. 15 کلن زرین پریشان د بټګرام هزاري اوسیدونکو وو خو اکثره به د خواري او مزدوري په غرض له پاکستان بهر په سعودي عرب کې میشتو. نوموړي له وړوکوالي شهري کول او تر دې دمه یې د شاعرۍ درې کتابونه چاپ شوي چې پکې ګلونه پشپلونو، دریم شور او دریم شعری مجموعه د سپوږمۍ د ساسکي خال په نوم چاپ ده. د پښتو ژبې لیکوالانو شاعرانو د زرین پریشان مرګ د پښتو ژبې او ادب لپاره ډېر زیانمن ګرځولې. او وای نو موړی یو روښان فکر او پرمختګ خوښونکی شاعر وو او د خپل قام د سوکالۍ او امن لپاره به یې لیکنې کولې. د هزاري سیمې سره تعلق لرونکي شاعر او لیکوال ډاکټر اسماعیل ګوهر مشال ریډیو ته وویل نن چې په هزاري سیمه کې د پښتو ادب کومه وده موندلې نو دا د زرین پریشان په برکت ده.
او دا غزل او دا نظم ښه شاعر و درې مجموعې چاپ وې. ابتدا کې دې یوه ډېره فطري او رومانی شاعري به کومه هغه زما ډېره خوښه وه. بیا داسې شوه چې دی د ګښتونکي خپل د کلي نه او د خاورې نه او د خپل خلکو نه د بهر او په سعودي کې و نو په هغه حالاتو کې د دې ذهن چې کوم و د دې فکر چې کوم هغه قوم پرستۍ طرف ته زیات راغی.
د پښتو ژبې شاعر و دې پروفیسر ډاکټر عباس یونس سبزي مشال ریډیو ته د زرین پریشان د فن په حواله وې.
دی په بنیادي توګه غزل شاعر خو د زبونه هم ډېر ښه دي. په زبونه کې یو هغه رنګ شته د ده په غزل کې ډېر ښه تغزل او ډېر ښایسته رنګونه موجود و او په نظم کې هم هغه څیز په نظر راتلو خو په بنیادي توګه باید د ده تخیل دومره ښایسته و چې ځکه په هر جانر کې په هر یو سنس کې ده ته بازمایي کړ اثر و په هغې کې ډېر زور و او هغه چې دی هغه خلکو ته یادېدلم او په خلکو باندې ښه لګېده. د زه دا مشهور غزل تاسو واورئ که نه چې زه په دې په هغې نه یم که مسجد که بتخانه ده
د پښتو ژبې د شاعرانو او لیکوالانو په خبره چې د پښتو ژبې کوم شاعران او دیبان له دې دنیا تللي، د هغوی د آثارو راغونډولو او خپرېدو لپاره باید چې د حکومت سره سره ادبي ټولنې هم خپل کردار ولوبوي چې راتلونکي کل لپاره د دوی لیکونه خوندي پاتې شي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پښتني کلتور د نورو ډیرو ښکلو دودونو څخه یو هم د بندر دود دی چې د افغانستان د جنوب غرب په کلیوالي سیمو او نیمه خاري سیمو کې رواج لري. دا دود د عام ولس تر څنګ د جماعتونو او مدرسو طالبان هم د جماعتونو په اجرو کې پالي او تر څنګ د ملکانو او خانانو په دیرو کې هم پالل کیږي. نور حال په ریپورت کې. په دغه بندارونو کې د صوفیانه او عارفانه کلامونو تر څنګ ملي حماسي او ولسی سندرې هم ویل کیږي چې لنړ چغه کې شرنګونو چمبې او تل سره پخوانی نکلونه اچول کیږي. شاعر او لیکوال کبیر شاکر د بندر په اړه وایي،
بندر چې هغه زموږ پښتني کلتور خاص کر په خواجه د ملکانو د دوه ډیرې په دغه کې یو خلاص کېدی او مجلس به اوس چاپ مجلس په فائنل ته په خوشحالي ورسېد. نو بیا به بندر باندې جوړ په بندر کې د دنیا جهان چې په خوا به د دوه ملکو د دوه وادو جنگونه سیو دغه غزلی به مویل کېدل. بندر کې وایي دا نو چې ټپه به وای یا دا و چې مشکم وای کاکړی غاړي به ورنه نه په بندر کې به دغه سیو چې په بندر کې به معراج نامه به هم یعنی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم معراج ته تللو په بندر کې به وفات نامه هم پکشه. کزه دا وایم چې د امیر خسرو د دور څخه قوالی کم ایجاد شوی ده، قوالی د پښتو د بندر څخه ایجاد شوی ده. ول د بندر د دې سم مخ کو دا ورست امیر خسرو چې وو هغه د مسلمانانو لپاره قوالی ایجاد کړ.
یو دم بیا غم نس و مداستا د غم جلیو غم ولدی ولدی هزار بار می شړوی کی نو کرم
ولدی. بندر د افغانستان د نورو ولایتونو پر تله په غزنی ولایت کې ډیر رواج لري. دا چې غزنی د افغانستان یو د جنگزپلو ولایتونو څخه دی، په وسنی وخت کې خلکو د زنو مشکلاتو له امله زیات شمیر کلتوري دودونو ته شا اړولې ده. لیکوال شاعر او ژورنالیست اسدالله بلهار جلال زی وایي، غزنی یو وخت د بندارونو پلازمینه وه.
په تیر کې په غزنی کې ډیر درانه بندارونه کېدل او دا بندارونه اوس لکه د تیر په څیر هغسې نسته. په ډیر کمو سیمو کې به ځینې ځوانان په حجرو کې راټولیږي او کوي به یې خو
که د غزنی تر څنګ د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې د بندر دود ته ختمېدو په حال کې دی، خو د پکتیا ولایت شاعر او لیکوال باز خان علمیار بیا د کلیوالي سیمو په بندارونو کې د ټپو غاړو او نکلونو تر څنګ د نړ او چوغه کې د دود خبره کوي او وایي چې اوس هم د دوی په سیمه کې دا دود رواج لري.
په روزه وخت کې دا ځینې خلک په مزدورۍ تللي وي، دا خلک تقریبا ځان رسوي کور، په دې خاطر چې هلته بیا ماښام ټیم بندارونه وي. په دا بندر کې بس اکثر خو هلته د دریا تال او دلته یو قسم شرنګولي توای دا د لاسو د پاره جوړ کړي د واړه واړه ګړنجونه دا سره تړلې بس هغه ګړنجونه هم ډېر ښایسته وي. هغه خپل ډېر ښه آهنګ پیدا کړي. په دا کلي په حجرو کې چې دی هلته بیا د تال او د هغه بانډار نه وي، هلته بیا چغه کوي ناړ وي او تقریبا دا فولکلوري نکلونه وي، دا کیسې غاړې ویل، بس دا شیان کېږي دا د کلي په حجرو کې.
د شالکا په نوم یو تن سپینګیری بیا په بنډارونو کې د غاړو ټپو او نکلونو تر څنګ دا خبره هم کوي چې په بنډارونو کې به د ویاړونو او قومي اتلانو ترانې هم ویل کېدلې.
زموږ پخوا چې به دغه بنډارونه کېدل په دغو کې وجود زموږ پخواني خلک تر سوي وو، یا انګریزان وزلي ول یا مغول وزلي ول، پر دغو چې به کومې بدلې جوړې سوي وي. پر وروسته کلونو کې د غازي امان الله خان د دغو بدلې به په دا بنډارو کې ویل کېدې. اوس خو پخواني خلک ولاړل چې بنډارونه به کول، اتړونه پر رابند کړل، ډلونه پر رابند، باجي پر رابند کړې، دریاوې پر رابند کړې. وی ګناه لري چې شي کوي، وی ګناه لري. بنډار خون راکړي چې پر کله تللی وای بنډار مکړه.
لیکوال او شاعران په پښتني کلتور کې د نورو ارزښتونو تر څنګ د بندارونو د دود د کمرنګۍ خبره په داسې حال کې کوي چې کله چې ادب ورک شي نو ژبه ورسره ورکیږي، او چې ژبه ورکه شي نو هغه قوم ورک شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خیبر زلی ولسی سندرغاړي امین ګل افریدی ډیره موده وروسته بیا د موسیقۍ هنر ته مخه کړه. هغه وایي اوس چې په خیبر کې د امنیت وضع ښه شوي، نو په حجرو او دیرو کې د موسیقۍ په پروګرامونو کې برخه اخلي او خلکو ته سندرې او بدلې وایي. په خیبر او یو شمیر نورو پښتون میشتو سیمو کې بدمنۍ د ژوند د نورو برخو تر څنګ د هنر برخه هم ډیره ځپلې. لیکوالان په سیمه کې د سندرغاړو راښکاره کېدل یو ښه ګام بولي. نور حال له خیبر نه د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
ماویل نن بحال در تد زړه وایم، ماویل نن بحال در تد زړه وایم، چی پہ غصہ شوی اس بچوایم سوایم سوایم، ماوی نن بہال در تد زڑوایم.
دا خیبر قبیلی ضلعی جمرود سرا تعلق لرون کی سندرغاڑی سلوخت کلن امین گل اپریدی غاگ دے نموڑے مشال ریڈیو توائی اگدے بدمنے نپسی موسیقی بیا پیل کڑا زائی ولسی غاگ خوخوی سندر او غزل تریوری.
دیر خولے کار دے و آزر ساتھ خو دیر خولے کار روان دے مخی ودا سے مشکلاتو جی کم دا وستون زیوی غیر اللہ سمون مدلے چھ نشد لے چھ تم پروگرام نام شو کول اغا کا پروگرام نام کولم گنا خو ما ډیر په ټایم کول اغا شانتي کولاو زله باندې موږ چته نه وتلی. اوس چې کوم دی اغا دور نه وروت خو سره بوس په کولاو زله باندې چې هر چې تم وی کبا په جام کې کې په خیبر علاقې کې نو شکر سو او ویرا او پروگرام نه ټندو.
نو زه حمزا چې سم کلا کا غوایم، اے زه حمزا چې سم کلا کا غوایم، تچی پو گس شوی اس بچوایم سوایم سوایم، ما ویل نن بہال در تد زڑوایم.
لیکوال او شاعر ثاقب اپریدی وای امین ګل اپریدی او داسې نورو ولسی سندرغاړو خپل فن ته ډیره موده پس بیا مخه کړی، او په خیبر کې د داسې سندرغاړو د غږونو نه په محفلونو کې خلک خوندونه اخلي.
تقریبا لس دولس کاله پس په قبایلي سیمو کې کوم ولسی سندرغاړي دي هغه یو ځلې بیا دې میدان ته راوتي دي او خپلې هلې ځلې جاري ساتلي دي. خاصانه په جمرود کې هم او په لنډي کوتل کې هم دغه اولسی مجلسونه یو ځل بیا ګرم شوی دی او خلک ترې خوندونه اخلي.
امین ګل پردی وای ک په سټوډیو کې د کار کولو موخه ورکړل شي نو معیاري سندرې با ریکارډ کړي. امین ګل او د خیبر نور سندرغاړي وای اوس دې د موسیقۍ کار ښه شوی او د امن پر راتلو ډیر خوشاله دي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره تر بل خپرونی پوری خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازت ورکړی. خط او آباد وسی.
پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشحالي دا سارو دنیا دی هر خطا بل شي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږې دې نشم درته مې دیر وجړل و مې بخا
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.